سلامونه. وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی د ازادي راډیو دغه خبري مجلې ته ښه راغلاست وایم. پیل به په خبرونو وکړو. په جاوزجان ولایت کې کولرا ناروغي 12 کسان مړ کړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس نن خبر ورکړی چې په جاوزجان کې تر دې دمه نږدې 2000 کسان په کولرا اخته دي. د جاوزجان د عامې روغتیا یو مسؤل ډاکټر خالص قادری ویلي په کولرا له اخته کسانو څخه 12 تنه روغتونو ته تر رسیدو مخکې مړه شوي. تر دې مخکې په کندهار، هلمند، زابل او څو نورو ولایتونو کې هم سلګونه کسان په کولرا اخته شوي او لسګونه کسان مړه شوي. روغتیا پلان ټینګار کوي چې د کولرا د خپرېدو د مخنیوي لپاره روغتیایي سپارښتنې رعایت، پاکوالی وشي او په تیره بیا جوش کړي یا تصفیه کړي اوبه وڅښل شي. یو شمیر خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو نن په کابل کې د ځینو بنسټونو لخوا د خبریالانو له نومونو د ناسم استفادې په تړاو اعتراض وکړ. دغه خبریالان او د رسنیو کارکوونکي چې شمیر یې د دوی په خبره 200 کسانو ته رسیده، یو شمیر یې ازادي راډیو ته وویل ځینې بنسټونه له خبریالانو نه د ملاتړ په نوم د ژورنالیستانو امتیازونه هغو کسانو ته ورکوي چې د دوی په خبره یو ورځ هم خبریالي نه وي کړي. که څه هم د خبریالانو د چا مشخص نوم یا بنسټ نوم وانخیست، خو د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنې ویلي چې یو شمیر مرستې چې دوی ترلاسه کړې وې په خبریالانو ویشلي او په دې اړه اسناد هم ورسره شته. نن په کابل کې د 22 جوړو ډله ییز واده ترسره شو. د هغه کسان و چې د اقتصادي ستونزو له امله یې د واده توان نه درلود. نوموړو کورنیو په ویل چې په ودونو کې له لوړ ولور او زیات مصرف څخه ویرېدل او اوس د دوو بنسټونو لخوا ورسره مرسته وشوه. د دغه ډله ییز واده د جوړونکو په خبره په دې مراسمو 15000 ډالر لګښت راغلی چې هر واده شوي زوم او ناوې ته د 500 ډالرو جهیز هم اخیستی دی. او په ایران کې وی محکمې د یوې ودانۍ د نړیدو په تور شل تنه مجرم پیژندلی. تیره می میاشت په آبادان جنوب لویدیز ښار کې د یوې ودانۍ په نړیدو سره لږ تر لږه 43 کسان مړه شول. د می په 23مه د میټروپول د نیمه تمامې لس پوړیزې ودانۍ د نړیدو پیښه د دې لامل شو چې خلک د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ او پیوستون په هدف قهرجنو مظاهرو باندې لاس پورې کړي او حکومتي چارواکي په غفلت او فساد تورن کړي. د ایران د لوی درستیز مرستیال غلام عباس ترکی وویل د آبادان ښاري مدیریت چې د میټروپول په پروژه کې 4.5% ونډه درلوده د پیښې لویه برخه مسؤلیت په غاړه لري. تخنیکي څارونکي او د ښاري مدیریت کارکوونکي هم ملامت بلل شوي. په 2018 کال کې په تهران کې هم د پلاسکو ودانۍ نړېدلې وه او اور یې اخیستی و چې له امله یې 40 کسان مړه شوي وو.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالات اټکل پر راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 33.22، هرات لمر، د تودوخې لوړه درجه 24.26، کندهار اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 24.25، مزار شریف لمر، د تودوخې لوړه درجه 24.29، او جلال آباد هم اسمان ځای ځای وریځ، د ورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 28.9.
اوز برا شده پروگرام معرفی تا. طالب چارواکو ویلی له پاکستانی پلاوی سره چې د سوداګرۍ په هدف کابل ته راغلی و ځینو هوکړو ته رسېدلی، خو کارپوهان څه وایي؟
دوی نه دي پوهېږي چې زموږ توکي له پاکستان نورې ودې تلاړي، حتی دوی دا چې تیز فکري چې زموږ توکي اخلي په خپل نامه یې خرڅوي.
زلزله زپلی پکتیکاوال وای باید نور سیمو ته انتقال شي، ځکه لا هم د زلزلې ټکانونه د دوی ژوند ګواښوي.
ځکه چې دلته نور د ژوند امکانات نشته او نه ژوند کیږي، ځکه خلک له رواني تکلیفاتو سره مخامخ دي، او د دې ترڅنګ باید یو جیولوجیکی ټیم دلته راولېږل شي چې یو تحقیقات وشي چې اصلي د دې زلزلې علت معلوم شي.
د وچکالیو په خاطر د اوروزګان سلګونه جریبه ځمکه شاړه پاتې ده.
شاش کام نه جواری کړل دي، نه ماش کړل دي، هیڅ شی نه دي کړل پر مزه کوم سپیره بادونه چلیږي، هیڅ شی مم نه دي پکړل. په ټول والي کې د دوه پلو وبنسته چې مر ساده یو دوه پلو بندي په وګو.
در دې شی به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورسته لغه چې کابل ته د پاکستان د سوداګرۍ وزارت د معین په مشرۍ یو پلاوی راغی او د طالبانو له مشرانو سره خبرې وکړې. د طالبانو حکومت اوس وایي له غیوات سره د سوداګریزو اړیکو د لا پراختیا په هدف هوکړې ته رسیدلی دي. په دې اساس د طالبانو چارواکي وایي چې له دې وروسته به د دواړو هیوادو بربري لارې اجازه ولري چې د افغانستان او پاکستان ټولو سیمو ته آزاد تګ راتګ وکړي. د ډبرو د سکرو په اړه هم د طالبانو او د دغې پلاوی د سفر په خبرو کې څرګنده یادونه نه ده شوې. خو رسنیو مخکې ویلي وو چې په ناستو کې به تر ډیره د ډبرو د سکرو د قراردادونو په اړه خبرې کیږي. جزئیات په دغه رپورت کې.
کابل ته له اسلام آباد نه د سوداګریز پلاوی راتګ او نوې هوکړې. د طالبانو حکومت وایي کابل ته د پاکستان سوداګریز پلاوی سره په مذاکراتو کې دواړو لوریو د سوداګریزو اړیکو د پراختیا په برخه کې یو لړ هوکړې کړې دي. د طالبانو د حکومت له لوري په دې اړه خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي پاکستانی لوري ډاډ ورکړی چې د واګې بندر له لارې هند ته د افغانستان د صادراتو په وړاندې هیڅ ډول محدودیت شتون نه لري. دغه شان دواړو لوریو هوکړه کړې چې د روان میلادي کال له اګست میاشتې وروسته به د دواړو هیوادونو بربري لارې د افغانستان او پاکستان ټولو سیمو ته آزاد تګ راتګ ولري. د طالبانو حکومت وایي په دې ناسته کې د افغانستان په استازولۍ د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزیر او د پاکستان په استازولۍ د یاد هیواد د سوداګرۍ وزیر برخه لرله. په دې اړه د طالبانو حکومت د وایان ذبی الله مجاهد له لوري په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي د سوداګریزو توکو د انتقال د مودې په اړه دواړه لوري دې پایلې ته ورسېدل چې پاکستان په هغو ترانزیټي توکو چې د دوی له خاورې افغانستان ته داخليږي هیڅ زماني قید نه وضع کوي. همدارنګه افغانستان د خپلې خاورې څخه پاکستان ته د توکو د لیک موده له 15 ورځو څخه 8 ورځو ته پورته کړه. په اعلامیه کې راغلي چې د سیمه ایز اتصال په هدف به د افغانستان، پاکستان او ازبکستان درې اړخیزه ناسته په مناسب وخت کې ترسره شي، خو په اعلامیه کې دقیق وخت په اړه څه نه دی ویل شوي. دغه شان د دواړو لورو ترمنځ هوکړه شوې چې د تورخم او سپین بولدک لارې به هره ورځ 24 ساعته، خو د غلام خان او د ډنډ پټان لارې به هره ورځ 12 ساعته د ترانزیت لپاره خلاصې وي. په اعلامیه کې دا هم راغلی چې پاکستانی لوري د 2010 د اپتا تړون ته ژمنتیا څرګنده کړه او دواړو لورو ژمنه وکړه چې د اپتا 2021 عنوان لاندې د ترسره شوو خبرو اترو په ترڅ کې د هغو کارونو د بشپړتیا لپاره عملی ګامونه پورته شي چې پرې توافق رامنځته شوی و. مخکې تر دې د پاکستان سفارت هم په یو اعلامیه کې ویلي چې د دوی پلاوی د سوداګرۍ ترانزیت د پیاوړتیا او د ستونزو د حل لپاره د طالبانو له چارواکو سره خبرې کړې، خو له افغانستانه د ډبرو سکرو د صادراتو د پراختیا او د بیو د کمولو په اړه چې مخکې ویل شوي په دې اړه خبرې کیږي، نه د طالبانو د حکومت او نه هم په افغانستان کې د پاکستان سفارت په اعلامیه کې څرګند ویل شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ خونه له پاکستانه غواړي چې په کړیو ژمنو عمل وکړي. د دې خونې رئیس یونس مومن ازادۍ راډیو ته ویل که څه هم د پاکستانی پلاوی په دې خبرو کې د افغانستان خصوصي سکتور برخه نه لرله، خو په خبره یې اصل تړون اپتا دی چې اوس یې د عملي کولو لپاره دواړه هیوادونه لاس په کار شوي دي.
یو رسمي تړون چې هغه اپتا دی چې افغانستان پاکستان ټریډ اګریمنت دی، پر دې باندې بجر تر ژره باید کار وشي او شپږ کې دا ټول شان شامل دي. دا چې موږ پر یوه دی کوو فکر کوم چې دا د افغانستان لپاره به په خیر وي، ولې ټول شانو ته موږ باید رسمي بڼه ورکو او دا ټول باید د اپتا په قرارداد کې دا باید ټول یو ځای شي او ارزوم دغه چې ژر تر ژره باید د اپتا قرارداد امضا شي.
د اپتا تړون په 2010 میلادي کال کې د امریکا متحده ایالاتونو په منځګړیتوب د افغانستان او پاکستان ترمنځ د 15 کالو لپاره لاسلیک شو. د افغانستان د سوداګرۍ خونې مسؤلین وایي که د اپتا تړون نړیوال سازمان له معیارونو سره سم جوړ شي، پر بنسټ پې افغان سوداګر وکولی شي د پاکستان له لارې هند ته د خپلو سوداګریزو مالونو کچه ډیره کړي او په بدل کې به پاکستان د افغانستان له لارې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته سوداګریزه لار پیدا کړي. د طالبانو د حکومت له لوري په خپره شوې خبر پاڼه کې دا هم راغلی دي چې دواړه لوریو څرګنده کړه چې د ځانګړي میکانیزم په جوړولو سره به د دواړو هیوادونو د وګړو لپاره د ویزې اخیستلو اسانتیاوې رامنځته شي.
په همدې ارتباط مې د کارپو احمد خان اندر سره خبرې کړې دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ د پخوانیو قراردادونو او همدارنګه د عملي کېدو د امکان په اړه باندې خپل نظر او تحلیل شریک کړي.
قراردادونه ډېر د افغانستان او د پاکستان د حکومتونو ترمنځ شوي دي. له بده مرغه چې پاکستان د خپل پیدایښت نه په دې خوا د افغانستان په ضد عملونه کړي دي او دوی نه د پیښې چې زموږ توکي له پاکستان نورې ودو ته اړتیا حتی دوی دا چې تېز کړي چې زموږ توکي اخلي په خپل نامه یې خرڅوي،
او د اوس لپاره چې دوی د خپل ګټه په خاطر د خپل تجارت په خاطر د افغانستان د سیلی حکومت سره دوی راغلي دي او غواړي قراردادونه امضا کړي. ګوري د خپل یو دومره سیاست ده، دوی د طالبانو ډېر نږدې حامیان بلل کېدل، ولیکن نن ورځ د طالبانو حکومت په رسمیت نه پېژني او دوی حتی د خپلو هغو طالبانو جوړجاړی د افغانستان کې ترغو نړۍ ته وښیي چې دا د دوی ټي ټي پي د افغانستان د طالبان لوري تمویل کېږي او رهبري کېږي. له بده مرغه زموږ وطني رهبري ډېر خراب سیاست کوي،
حکومت په رسمیت نه ورته پېژني. فکر کوي چې تړونونه ممکنه دي له حقوقي لحاظه څومره مهمه ده او څومره دغه تړون اغیزمن پاتې کیدای شي؟
همدا علت موږ همدا ناری کوي چې زموږ د یو مسلمان نږدې ګاونډي په توګه د افغانستان اسلامي امارت باید په رسمیت پېژندل وای، خو دوی هېڅکله هم یو افغاني قوي حکومت نه غواړي. دوی یوازې خپله لوبه کوي، کوشش کوي مرکزي اسیا ته خپل توکي ورسوي. او د افغانستان تاسو وینئ چې کله میوې په سرحدونو کې په البته ترخم په کرخه او په سینګولډه کې خراب شوې دي، زموږ له موټرونه ډېر ټکس اخلي، زموږ خلک په فضايي تجارانو مالونه که دغه خوراج یا دغه خوراج یا ټول خرابېږي او دوی کوشش کوي چې خپل توکي سم ورسوي.
دوی خو ویلي چې موږ به د دواړو یوادونو باربري موټر ته اجازه ورکړو. موږ په کابل او نورو سیمو کې کتلې چې د پاکستان پلیټ موټر راځي لارې، مګر فکر کوي چې د افغانستان ګاډي بم دغه سی په آزاد توګه باندې خواته لاړ شي که څنګه؟
زه په دې اند مې چې د طالبانو لوري دوی ته مجبورتي لري او یو قوي معیاري حکومت نشته په افغانستان کې، هیڅ څه به موږ نشو کولای. دوی به هماغه لوبه کوي ځکه دوی زموږ موټر حتی نه پرېږدي چې هند ته ورسي، زموږ مواد زموږ توکي نه شي. دوی لوبه ترسره کوي، دوی په حقیقت کې زموږ سره دوستي، زموږ سره بل معاوضه قراردادونه نه کوي، بلکې غواړي کوشش کوي چې سلطه ولري. او افغانستان اوسني حکومت ته پکار ده چې یو ښه بهرنی سیاست ولري، په ځانګړې توګه د دغه ګاونډیو لکه ایران او پاکستان چې ډېر روټ بلاست لري په افغانستان کې، ډېر اجنډان لري او کوشش کوي خپل مردار مواد په موږ باندې خرڅ کړي او ښه مواد مرکزی اساس کړي او زموږ مواد ټول په لارو کې خراب شي، فساسي.
ډېره مننه کوم احمد خان انداړو کارپوه چې له موږ سره له سویډن خبرې کولې، د پاکستاني پلاوي د سفر او د شو یو توافقاتو په ارتباط خپل تحلیل او نظر له موږ سره شریک کړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د پکتیکا د ګیان او برمل ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وایي په دې سیمه کې لتیری وی میاشتې راهیسې پر لپسې زلزلو له کار او ژوند ایستلي. دوی په افغانستان کې له واکمن نظام غواړي چې د یادې سیمې اوسیدونکي دي د نورو احتمالي خطرونو د مخنیوي په هدف خوندي سیمو ته انتقال کړي. د ګیان ولسوالۍ اوسیدونکي فکر کوي چې ښایي د غلطه په غرونو کې د لاوا یا اور غورځیدونکو آتش فشانو در پیتای کېدو خطر موجود وي. په همدې حال کې طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت وایي په دې اړه پرله پسې حکومتي جلسې روانې دي او ډېر ژر به سیمې ته د څېړنو لپاره د ځمکپوهانو ډله واستول شي.
پرله پسې زلزلو د پکتیکا د ګیان او برمل ولسوالیو اوسیدونکي سخت ویرولي دي. دوی وایي د زلزلو پرله پسې والی او نورو شواهدو ته په کتو فکر کېږي چې ښایي په سیمه کې لاوا یا آتش فشان را پیدا شي چې در پیدا کېدو په صورت کې به خلکو ته درانه ځاني زیانونه واوړي. د پکتیکا ولایت د ګیان ولسوالیو دوه تنه اوسیدونکو اول خان او مامور الماس ازادي راډیو ته وویل
اوس غوښتنه دا ده چې باید د دې خلکو لپاره یو خرګوټی په یو مناسب ځای کې جوړ شي، ځکه چې دلته نور د ژوند امکانات نشته او نه ژوند کېږي، ځکه خلک له رواني تکلیفاتو سره مخامخ دي. او د دې ترڅنګ باید یو جیولوجیکي ټیم دلته راولېږل شي چې په یو تحقیقات وشي چې اصلي د دې زلزلې علت معلوم شي.
په ګیان ولسوالۍ کې مسلسل زلزلې روانې دي، هر ساعت په زلزله کېږي. په دې ولسوالۍ کې د ګلۍ کلي په نامه یو کلی دی چې په کار ایسه په دې کلي کې څلوېښت وارې زلزله وشوه.
دوی وایي له هماغه لومړۍ زلزلې را وروسته چې سلګونه کورنیو ته یې مرګ ژوبله واړوله، تر تېرې شپې په سیمه کې پرله پسې زلزلې کېږي چې وخت نا وخت مالي او ځاني زیانونه اړوي. د سیمې اوسیدونکي وایي دوه شپې وړاندې په څلورویشتو ساعتونو کې آن دېرش تر څلوېښتو د زلزلې ټکانونه احساس شوي دي. د یادونې ده چې مخکې د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر پکتیکا ولایت ته په سفر کې زلزله ځپلو ته د کورونو د جوړولو ډاډ ورکړی و. په ورته وخت کې طبي پیښو ته د رسیدنو په چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت وایي ټاکل شوی چې نن یا سبا سیمې ته د دوی مسلکي ټیمونه سفر وکړي تر څو معلومه کړي چې د پرله پسې زلزلو د رامنځته کېدو لاملونه څه دي. د دې وزارت وایان نسیم حقانی ازادي راډیو ته وایي
چې مونږ به سیمې ته استي چې نن بیا غوی و جلسه لري پاغه جلسه کې به د جیولوجیکی او د سنور چمون استي سیمه ته چې دا سیمه وګوري چې آیا په دې کې د بیا اوسېدلو امکانات ستا کنست کله چې هغه ټیم په سروي وکي بیا جواب راسي دا ورسره به اسلامي امارت تصمیم نیسي چې د خلک یا پاغه سیمه کې پاتې شي یا هغه ته بدل په نورو ولسوالۍ یا مرکز کې هغه ته ځای نه جوړ کړي.
د پکتیکا په ګیان، برمل او د خوست ولایت په سپیری ولسوالۍ کې یو مخ کې د یوې زورور زلزلې لامل د خځو او ماشومانو په ګډون لزر ډیر کسان مړه او د دې دوه برابر نور ټپیان شول چې د ځای خلکو ګڼ د استوګنې کورونه هم ونړول. که څه هم یادې سیمې ته کورنیو او نړیوالو خیریه بنسټونو مرستې واستولې خو لا هم د زلزلې ډیری قربانیان وایي په بیلابیلو برخو کې مرستو ته اړ او له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دا سره پرونه هم خبره شوې چې په زلزله ځپلو سیمو کې د ناپاکو اوبو د استعمال له امله د کولرا ناروغي چې د افغانستان په یو شمېر نور ولایتونو کې هم خلک پرې اخته شوي دي خبره شوې، خو د پکتیکا طالب چارواکو دا راپورونه رد کړي دي.
جوان آزادی
خزینه تر سری اجازه نو ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
وربشو روزګان تالت سلګونه جریبه سلګونه زره جریبه زمکه د اوبو د نشټوالي لامل شاړه پاتې د غولایت بسګران وای زرګونه جریبه باغونه د اوچیدو له ګواک سره مخ دي. د روزګان د خلکو اته اتیا تر 90% اقتصاد په کرنه او مالداری ولاړ دي. دوی ازادي رډو ته ویل په د غولایت هغه چینی موچشوي کوم چې لتیرو 200 کلونو رئیس نه وي وچی په دې اړه پاموکړه دغه تفصيلي ریپورت ده.
دا جړاوی د ورزګان ولایت د خاص ورزګان ولسوالۍ د وچکالۍ زپولو دی چې په سیمه کې د اوبو تر وچېدو وروسته وي. دا دغه کسانو شمېر چې تر سلو زیات دی د ورزګان ولایت د خاص ورزګان په ولسوالۍ کې د سلطان محمد په ناوه کې د دو پروان په سیمه کې د هغه چینې مخې ته ولاړ دي او ژاړي کوم چې تر څو لسیزو وروسته اوس وچه سوې ده. د یادې ولسوالۍ قومي مخور او دیني عالم مولوي احمد شاه پر افغانستان د واکمنو طالبانو څخه د مرستې غوښتنه کوي. د سیمی خلګوی یادی چینی نږدې سبانګي او یالو بلرلې چې سلګونه جریبم زکه تری خړو بیدل او سلګونه کورنۍ او ګاټه تری خستل. دا بیا د ورزګان په مرکز ترینکوټ کې د اوبو د ویش پر سر جرګه ده چې د کلی مشرانې په خپلو کې په ساتونو نه بلکې په دقیقو باندې سره ویشي. مکیولا د ورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ ښار اړوند سپیدخار د کری یو بزګر دی. ازادي راډیو ته ویل چې ساش کال لاس جریبم ځکه د اوبو د نشټوالي له امله شاړه پاتې شوې ده. نو موړی وای حیران پاتې دي چې څه وخوري، نه کار روزګار شته، نه بله ګټه او ځکه هم شاړې پاتې شوي.
چیر کال په پرتله سره کښتونه خو نه شاش کال دی چې زما ورور زه به دی درته وایم چې پر روش کام یو لږ ماش کړلی و. شاش کام نه جباري کړلی دي، نه مو ماش کړی دي، هیڅ شی مو نه دي کړلی. پر ځکه مو سپیره بادونه چلیږي، هیڅ شی مو نه دي پکړلی. په ټول لکه د دوه پله وبنسته چې موږ ساده یو دوه پله بندي په بوکو نو موږ د وبو د ستونز سره ډیر مخامخ.
د دې سیمې یو بل بسګر باچا ازادي راډیو ته ویل چې نه یوازې ځکه شاړه پرتا ده بلکې شنه باغونه هم د اوچې دوله ګواښ سره مخامخ دي.
باغونه مو ګرد توتان دغه په چمن ګرد باغونه ته کلی د خیر وچ نه به یم ګر او چی چې وته دې باد پوڅه دوم خو تر اوسه وځه ګر مسلمانان دي خلک سوال ته ولاړ فکر ته ولاړ دغه ته ګوډی نه لري شي نه لري خو
ورزګان چې د نږدې اتیا سلنه خلکو اقتصادي پر کرهنه او مالداری ولاړ دي، یوازې په مرکز ترینکوټ او خاص ورزګان ولسوالۍ کې خلک د اوبو له کمی سره نه دي مخ، بلکې دغه ولایت په نورو ولسوالۍ کې هم د اوبو د نشتوالي له امله بزګران لاس تر زنه ناست دي او یوازې د خاص ورزګان ولسوالۍ د خلکو په څیر د خدای دربار ته ژاړي.
لا خبرونو ور اخوا
ور بشو خوست حالت د غواو د پوستکی ناروغي خبره شوې چې لامل سلګونه غواوې مړې شوې دي. طالب چارواکو ویلي په سیمه کې لامه په هوی پرته نور امکانات نشته. دوی اندېښنه څرګندوي چې چیرې د یواد په کچه د مخنیوي اچي ونشي ممکن د غواو د پوستکو ناروغي ډیر ژر نور ولایتو ته هم خپره شي. نجیب الله لوخیل او نور جزئیات.
په ورسته یونه کې په خوست کې د غواو د پوستکي د دانو ناروغي خبره شوې چې لکبلې د خلکو سلګونه غواوی ناروغي شوې او مړې شوې دي. د سرچینو د معلوماتو لمخې د غواو د ناروغي له خو سربیره په پکتیکا او پکتیا ولایتونو کې هم څاروي ته سرایت کړي. د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ د دلپوري اوسیدونکو ګلسمین آزادې رادیو ته وویل د دوی د کلی نږدې ټولې غواوی د پوستکي د دانو په ناروغي اخته شوې دي.
مخبله کړ کې وامه شوې ایوان نه د لسم ورځ چې په ویلوړي ویلوړه د دې ولاکه پرتاوي زه ولاکه دا واسطه کتلم چې زه نه تداوی پوکم پیسې شته نه بساله د مچولی و غو مې دوه ولاکه پنځله کما ورکړی و د نن سبا وخت وې ساغه پاینې کې ډنګر اشوال لګ کمزيري دو ولته کور کې پرګدی نه شو دیونه لوشي کني ډاکټر ته وای چې شو دی تاون نه کې.
د جولای په شلمه د لپاره چې د غواو د مرز مخنیوي شوی وي د شیخ زاید پانتون د وترنری پوهنځي لخوا د عامه پوهاوي کانفرنس جوړ شوی وو. د پانتون استاد پوهنمل اجمل خوستی وویل د غواګانو د اوسنۍ ناروغۍ کنټرول د هیواد په کچه ستونزه ده او دولت په دې اړه اقدام وکړي.
خوست ولایت کې خو اوس تلفات نهایت زیات دي او ناروغي په بشپړ ډول ټول ولسوالۍ نیولې دي. د دې لپاره چې زموږ نور ګاونډي ولایتونه د دې ضرر څخه په امان کې اوسيږي دولت ته پکار ده د خارجي جوګانو سره په تماس کې شي او زر تر زره د دې وبا د کنټرول په مخه خارجي با کیفیت واکسین راوړي ترڅو په وخت واکسین شي. که یو ځل ناروغي خپره شوله بیا واکسینو تطبیق هم رول نه لري او د ناروغي په کنټرول کې مرخه نشي اخیسته.
څنګه کولای شو د غواو د پوستکي د دې ناروغي مخه ونیسو؟ د شیخ زاید پانتون د وترنری پوهنځي رئیس استاد سید اسماعیل کمال وای دا چې د غواو د ناروغي د حشرات په واسطه انتقالیږي نو په کار ده چې د څارویو پاک ساتلو ته توجه ډیر شي.
د دې انتقال د حشرات په واسطه د مچ په واسطه د منګس په واسطه د شینو د دغه په واسطه انتقالیږي نو لومړنی کار د مونږ د مالدارانو د دې دغه مخنیوي په کار ده وکي. دویم تکله حیوان سالمه تغذیه وکي دغه معافیتي سیستم قوی وي هیڅ کله دغه مرض یې تر مرګ نه رسي. عینن چې کله مریضي هم داخله شي نو په کار ده دوی ته تقویتي دوایان زرخ شي ترڅو دغه معافیت لوړ شي او د ویروس په مقابل کې هغه خپل انټي باډي جوړي.
بلور ته د کرنې ریاست مسؤلین وای دوی هم واکسین او درمل نه لري او تر دې ادامه په هوی په پروګرامونو تمرکز کړی دی. د وترنری برخې مسؤل ډاکټر قاسم وای
کوم سروای چې مړکیږي دغه سروي باید اول دفن شي. یعنی مریض سروي دی روغ سروي نه باید جدا شي او حفظ الصحه وسطر شي خو خوراک ورکړل شي خو یعنی تقویتي دوای ورکړل شي او د نورو حیواناتو نه باید جدا وسطر شي او محیط باید صاف وي.
یاد دیوی په ناروغو څارویو کې لسترګو د اوښکو بهیدنه د خولې او پوزې څخه د افرازاتو راتلل بې اشتهایي عمومي کمزوري حرکت تمایلان نه درلودل د غواو د پوستکي د دانو نښې دي. وترنران خلکو ته د څارویو د قرنطین د حشراتو د کنټرول د ناروغو څارویو د له منځه وړلو او د مړه شویو څارویو د جسدونو د سوځولو او یا هم د خاورو لاندې کولو توصیه کوي.
مشته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي. شمیره دا ده 00422211 2415. شمیره بیا وایم 00422211 2415.
یو یو پنځه.
اوس به ورشو نورستان ته. هلته د ځینو ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت لري چې د سیلاب نه چې پکې ډیر تاوانونه دوی ته ورسېدل هیچا ورسره مرستې نه دي کړې.
د مرکزی نورستان واما ولسوالۍ اړوند کوردر دره کې د چنګاخ پر 15 منیټه د تندرونو پریوتو او د زیات باران اورښت لامل سیلابونه راووتل چې په نتیجه کې یته تنمړ شوي باغونه، کورونه، دوکانونه او کرهنیز ځمکې ویجاړې کړې دي. خو زیانمنې شوې کورنۍ وایي تر اوسه چا ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده کړې. د کوردر اوسیدونکی مولوی محمد افضل اوس مهال په هغو پټو کې ولاړ دی چې یو وخت پکې د جوارو شین کښت او د زردالانو باغ ولاړو.
سیلابو چې اوړه دغه پټي د پاسه ولاړې نو اتلس دانې د نیموګانې برخه څه شخصي او څه لیلي پیغسوم جوړ شوی هغې ولړې او دولس جرندې وړې دي. اوه کسان انسانان وړي او همدارنګه څو کورونه یې وړې دي، سر د سامان او هرڅه څلور پنځه دوکانونه یې وړې دي، دوه ګاډي وړې دي.
د کوردر درې یو بل اوسیدونکي قاري رفیع الله راته وویل سیلاب دومره زیاتې ویجاړې شاته پرېښې چې بیرته رغولې د ولس له وسه تلی دی.
یعنی متر کال مشی هم داخله چې کوم چا عمر دی تل کرن چا عمر دی هغه یې مګا چې سلاح نو راغلی هیڅ عقل نه مری کی مری دا راکه مدا آبادی مری چې ما جن باغونه پاتې دا سی دا شتالان زرداران دا ونی دا باغیا
چارواکی هم منی چې په کوردر کې سیلابونو له خلکو د ژوند اسانتیا بیا خستې دي او هر ډول مرستو ته اړتیا لري. د دوی په وینا چې تر اوسه د کلیو پراختیا او بیا رغونې وزارت د څو خیمو پرته بل چا ورسره مرسته نه ده کړې. د نورستان د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
د خورغاړي ته چې څومره جیدادونو شتون درلود هغه ټول سیلاب پاک وړي دي. ورسره تر 15 پورې کورونه، دوکانونه، دارنګ جرندې هم سیلاب وړي دي او سرک هم ورسره مکمل لمنځه تللی او ځایي ولسونو ته هیڅ هم نه دي پاتې. تر اوسه پورې کوم رسمي یا غیر رسمي منبع لخوا ورسره مرسته نه ده شوې. که دلته سیمې ته عاجلې مرستې راونه رسېږي ممکن دلته مشکلاتو سره سره ساري بیماریانې هم اوج ته ورسېږي، ځکه خوراک څښاک شیانو د صفایي اهتمام بالکل شتون نه لري.
حق بیان وای د نورستان او کونړ ترمنځ لارې اوس د ترافیکو پر مخ خلاصه شوې ده. د نورستان واما ولسوالۍ اړوند کوردر دره او په گاوند کې د کونړ چپې درې ولسوالۍ داسې سیمې سیلابونو ځپلې چې د ژمي پر مهال پکې واوري ورېږي او پکې بې سرپناه ژوند تیرول ډېر مشکل وي.
ازادي او اوریدونکي، آزادی رادیو تاسو له راغلیو تلیفونی پیغامونو څخه جوړه د خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازګر له 4:30 تر 5 بجو او تکرار یې د چهارشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو اوریدلای شئ.
مننه کوم چې د آزادی رادیو د خبری مجلې ته مو غوږ نیولیو. په همدې سره رسیدو پروګرام پای شي بوته. اول به تاسو پیغامونه خبره کو.
زلم ساکل عدل و سوالی تو خبر کوم نمی عبدالحکیم دی دلتا وروره دا دم ساکل عدل سرکان طول خراب دی دا کار نگی متران تکرون پر که غزاری زی کار نگی دا غم رستی چی رازی دا مرستین دا امم رسندوی دا روز خزنر دا غاهیل دا چی دا غم رستی پر دا غزر کام ولی گوی چی دا سر کام پر جور که دلتا دا مرو خلگو تایم وڑی مسکنان یا نوڑی یلا خلق جنگون سر پر که در دا سر کام پر جور که دا با مجیر غطا کمیابی. السلام علیکم.
ما د طالبانو سره دغه غوښتنه ده د جنو خو تاریخ بند کړل او تاریخ چې بند کړل د کفر اسلام فورس د ټولې کالج کړنې دي او کالج دا د منې اوس شپږ سوه ته رسېدلی دي. نو دا خو ورځ په ورځ د کالج ورسېږم دا نرخې ډېر ټیټ ساتي. نو دوی خو باید چې دا قراردادونه وکړي د فابریکې خو فعالې چې د مسلمانانو ته برخه یو شی شي او خواري خوشي ورو دغه زما پیغام تر لوړ مقاماتو پورې ورسوي. ډېره ډېره مننه.
السلام علیکم ازادي رادیو کارکونکو ته. محترمه دغه طالبان مایوبینو ته بعض بعض ته ورکوي، بعضې شنو وخته بېرته ولېږي. دغه ته وایي چې یو ذره انصاف نه کار واخلي. دوی خو د اسلام ټیکهداران ځان بولي، ولې داسې ظلم کوي؟ بعضې شنو وخته راشي، بعضې واخلي. ټولو ته یو مساوي ورکوي، ټولو ته یو ځای ورکوي چې ټول خوشحاله شي. دغه ما پیغام ورته ورسوي دغه طالبانو ته. والسلام.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 400 22 11 24 201.